کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
برانو اوریدونکو سلام زه نوشابه آشنایم په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټی کې پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټی کوته
اجرایه ریاست وایي طالبان سولې ته هیڅ لیوالتیا نه لري. د هند نظامي چارواکو پاکستانی عسکرو یې دوه پوځیان وژلي او د بدن غړي ترې پرې کړي دي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر جنوبی کوریا ته تللی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش اداره سیګار خبر ورکوي چې په تیر ژمي کې د طالبانو او افغان نظامیانو ترمنځ په جګړو کې افغان عساکرو ته ډیر تلفات اوښتي. افغان حکومت وایي چې د پخوا په پرتله سږ کال په افغانستان کې د بیکارۍ کچه 6% راښکته شوې. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. سرته اشاق الله رحیم زید د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان اجرایه ریاست د وسلواله طالبانو لخوا د منصوري په نامه د پسرلنی عملیاتو اعلان ته پیشاري وای چې د غډله سولې ته هیڅ لیوالتیا نه لري. اجرایه رئیس عبدالله چې د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو د شورا غونډې ته وینا کوله ویل چې د طالبانو لخوا د عملیاتو اعلان د دې ښکارندوی کوي چې د غډله سولې ته ژمنه نه ده او باور هم پې نه لري. د ننګرهار ولایت محلي مقامات وایي په دې ولایت کې په طالبانو د داعش جنګیالیو په یوې حملې کې د یو نه کلنې نجلۍ په ګډون لږ تر لږه درې افغان ملکي وګړي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان عطاوله خوګیاڼي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د چپرهار په ولسوالۍ کې په دغه پیښ کې 15 تنه نور ملکي وګړي ژوبل شوي هم دي. پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات شورا رئیس عبدالرب رسول سیاف وایي د افغانستان هغه ګاونډي هیوادونه چې د دې هیواد له دښمنانو څخه ملاتړ کوي باید پوه شي چې یو ورځ به شل برابره زیان وګالي. ښاغلی سیاف چې نن یې په کابل کې د ساور د 8 نیټې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله د افغانستان هغه ګاونډي هیوادونه ته چې له تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي خبرداری ورکړ چې د افغانستان په چارو کې د هغوی مداخله به بدې پایله ولري. د هند نظامی چارواکوي پاکستانی عسکرو یې دوه پوځیان نن د شنبه پر ورځ په کشمیر کې وژلي او بیا یې د بدن غړي ترې پرې کړي دي. د هند پاوس په ویلامه کې خبرداري ورکړی چې د خپل عسکرو د وژل کېدو د بدل اخیستو د پاره به د پاکستان د پاوس سره همدغه شان عمل کوي. د هند پاوس وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو د کنټرول په کرخې چې کشمیر یې د دواړو هیوادونو ترمنځ وېشلی په هندي پوستو د هوان توغندیو او راکټونو گزارونه کړي دي. پاکستانی مقامات تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړي. سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې دفاع کړې چې د بشري حقونو د انتقادونو باوجود د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته ته واشنگټن ته د راتګ بلنه ورکړې. د بشري حقونو نړیوالې ادارې د فلیپین په جمهور رئیس تور لګولی چې هغه کسان د محکمې د حکم نه پرته وژني چې د مخدره موادو په کاروبار کې د لاس لرلو شک پې وشي. خو سپینې ماڼۍ بیا وایي د ښاغلي دوترته سره همکاري د شمالي کوریا د مقابلې لپاره مهمه ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې تیرې شنبه په ورځ د فلیپین د جمهور رئیس رودریګو دوترته سره په تلیفون کې خبرې کړې دي او هغه ته یې واشنگټن ته د راتګ بلنه ورکړې. د سوری دیموکراتیک ځواکونو په نامه ملیشو چې امریکا یې تر شا ولاړه ده او نظامي مرستې ورسره کوي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګړه ماران د طبقې د ښارګوټنه ایستلې دي. دغه ښارګوټي نیول د طبقې د برېښنا د بند د کنټرول لپاره ډېر مهم دی. د برېښنا بند لا هم د داعش د وسلوالو سره دی. د اس ټی اف یا سوریه دیموکراتیک ځواکونو ملیشو چې عربان او کردان پکې دي کوښښ کوي چې ځانونه د راقي ښار ته ورسوي چې داعش د سوریې په سوریه کې د خپل خلافت مرکز ګڼي. د امریکا په جنوبي ایالتونو کې بارانونو او طوفانونو شاوخوا 14 کسان مړه کړي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. دغو بارانونو او طوفانونو په تیرو دوه ورځو کې د ټکساس، ارکنساس، میزوري او میسیسیپی ایالتونه سخت ځپلې دي. په دې ایالتونو کې تر ټولو ډېر د ټکساس ایالت د ډالاس سیمه ځپل شوې ده. دغلته لږ تر لږه 4 تنه مړه شوي او د چارواکو په وینا خلکو ته ډېر زیات مالي تاوان هم اوښتی. امریکایي چارواکي او د اطفایې د برخې ماموران وایي چې په دغه ترڅ کې لږ تر لږه 50 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د ټکساس په ګاونډي ارکنساس کې بیا شاوخوا 15 تنه مړه شوي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جنوبی کوریا ته تللی. د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې د امریکا سفارت ویلی دی چې د سی آی ای مشر مایک پامپیو او میرمنې نن د دوشنبه پر ورځ هلته رسیدلی دي. د هغوی د سفر د مخکنه اعلان شوی نه و. د سی آی ای مشر په داسې حال کې جنوبی کوریا ته سفر کوي چې د شمالي کوریا او امریکا اړیکې د حد نه زیاتې خرابې شوې دي. د جنوبی کوریا مطبوعات وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر مایک پومپیو په دې ملاقات کې د جنوبی کوریا د استخباراتو د ادارې د مشر او د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د جوکپوړو مقاماتو سره لیده کاته وکړي، خو په سیول کې د امریکا سفارت بیا یوازې په کوریا کې د امریکایي ځواکونو سره د هغه د ملاقات خبره کړې ده. او وروستۍ خبر دا چې د اسرائیل مقامات وایي لا هم په زندانونو کې د اتو سونه د زیاتو فلسطینیانو د نه خوړلو اعتصاب روان دی. د دغو زندانیانو سره د خلکو ملاتړ او غمشریکي هم زیاته شوې ده. په لویدیځه غاړه کې خلکو د اعتراض په ډول ناستی، او په عربي هیوادونو کې بیا ځینو خلکو د فلسطینی بندیانو سره د غمشریکۍ په خاطر مالګینې اوبه څښلې دي. نن 15 ورځ ده چې د اسرائیل په زندانونو کې فلسطینیانو د نه خوړلو اعتصاب کړی. هغوی په زندانونو کې د ناوړه وضعیت او دا چې ځینې کسان بر نه حقه بندیان دي او دوسیې نه څیړل کیږي دغه اعتصاب پیل کړی. داسې ویل کیږي چې اوس مهال شاوخوا 6500 فلسطینیان په اسرائیل کې بندیان دي، او شاوخوا 1500 اعتصاب کړی و. خو د اسرائیل چارواکي وایي چې اوس یوازې د 800 نه نیولې د 800 کسانو پورې اعتصاب لا هم روان دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ نام د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش اداره یا سیګار خبر ورکوي چې په تیر ژمي کې د طالبانو او افغان نظامیانو ترمنځ په جګړو کې افغان عسکرو ته ډیر زیات تلفات اوښتي دي. سیګار په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې افغانستان یو وژونکي جنگ کې راګیر دی. په ورته وخت کې ناټو ژمنه کړې چې په افغانستان کې د ثبات د راوستو په هدف خپل ماموریت وغځي. په دې اړه نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
د امریکا د بیا رغونې د څار اداره یا سیګار وایي یوازې د روان کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه تر فبروري 24 ترمنځ 800 افغان امنیتي او دفاعي قطعاتو عسکر وژل شوي دي. د جنوري د لومړۍ نه په 2014 میلادي کال کې د نومبر تر 12 پورې 6015 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او 11001 پکې زخمی شوي دي. سیګار لیکلی افغانستان په مرګونی جګړه کې گیر پاتې دی. د طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ضد جګړه کې د افغان امنیتي او دفاعي قواو تلفات په دوامداره توګه د پام وړ دي. په افغانستان کې معمولا په ژمي موسم کې جګړې کمیږي، خو سږکال طالبانو په دوامداره ډول پر حکومتي ځواکونو بریدونه وکړل. افغان طالبانو خپل په سرلني بریدونه د جمعې په ورځ پیل کړي او د افغانستان حکومت دا خبره تاییدوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د خوا د منصوري په نوم د پسرلني عملیاتو اعلان ته په اشاره وایي چې دغه ډله سولې ته هیڅ لیوالتیا نه لري.
وقتی از داخل یک کشور آغاز عملیات علیه کشور همسایه اعلان میشه، طبعا کشور همسایه توقع داره. وقتی از رابط خوب، رابط نیک و همسایگی صحبت میکنیم، این نکته را ما تاکید کردیم که ما نمیگیم همه مشکلات ما ملامتیش بالای یک کشور ما پردیم، اما در این حال مسائل امنیتی مسائل بسیار اساسی است و یک نمونهش است.
افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د روان کال د تیرو اونیو ډیټا نه ده شریکه کړې، خو د نیمګړو معلوماتو څرګندېږي چې د 2015 کال په پرتلې 15% په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د همدې اونۍ په پیل کې شاوخوا 300 امریکایي خاص ځواکونه یو ځل بیا هلمند ولایت ته ورغلل ترڅو د افغان امنیتي قواوو په روزنه، همکارۍ او مشورې ورکولو کې کومک وکړي.
طالبانو تیر کال د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه وازمویل، خو د هر ډول هدف په ترلاسه کولو کې ناکام شول. په دې جنګ کې افغان امنیتي قواوو بری وموند.
اوس مهال په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 10000 عسکر د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو سره کومک کوي. سید سلیمان آشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. افغان حکومت وایي چې د پخوا په پرتله سږکال په افغانستان کې د بیکارۍ کچه 6% راښکته شوې ده. خو له بلې خوا د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي چې لا هم اکثره ځوانان په دغه هیواد کې له بیکارۍ کړیږي. د دغه اتحادیې سلګونه غړو نن په کابل کې د کارګر د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه وکړل او د کارموندنې تر څنګ یې له حکومت نه د معاشونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. په دې اړه د خبریالې لیمی نیازی رپورټ اورو.
د مې میاشت لومړۍ ورځ چې د کارګر نړیوالې ورځ سره برابر ده، نن په کابل ښار کې د افغانستان د سلګونو کارګرانو لخوا د غونډې او لارون په ترسره کولو ولمانځل شوه. دغو کارګرانو چې د بیکارۍ ضد شعارونه ورکول، له حکومت څخه د کار د زمینې برابرولو، د معاشونو د لوړولو او پر وخت ورکولو غوښتنه وکړه. د کارګرانو له ډلې یو تن چې د ملي اردو په قولي اردو کې مستري دی وایي، د دریو میاشتو راهیسې یې معاش نه دی اخیستی. د لسو بچو پلار د لاور امریکا غږ ته وویل،
څلورمه میاشت زمونږ به معاشونه وچ بند دي، مونږ نه پوهېږو چې مونږ څه ګناه کړی دي. زمونږ معاشونه وچ بند کړي دي، اولادونه لس نفره فامیلې مزه، زمونږ معاشونه ټول وچ بند کړي دي. مونږ نه پوهېږو چې زمونږ ګناه څه ده. اول بهګه منظوري وای، منظوري نه درغلي. اوس منظوري وزیر صاحب دفاع امر هم ورکړ، منظوري هم راغلی ده. اوس په یغه د لپاسه زمونږ هم بعض خلک اخلي او بعض خلکو ته نه ورکوي دا معاشونه.
د دې لارین یو بل غډون کوونکی ناجی چې په وړکتون کې خون کې دوايي 15000 ماش لري چې کورنۍ ته بسنه نه کوي او خپل روزګار په سختۍ تیروي.
اضافه کاری
نه لرو، ماشونه مو ډیر لګ دي، په سختۍ خپل روزګار تیروم. د افغانستان د کارګرانو د سراسري اتحادیه مشر معروف قادری وویل، حکومت باید یو ځل بیا د کار په قانون غور وکړي، ځکه چې دا قانون د افغانستان له اوسني وضعیت سره سمون نه لري. هغه د دولتي مامورینو د ماشونو په نابرابرۍ، د شونو په وخت نه ورکول او د ځوانانو په وزګارتي اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې دا په هیواد کې د نامنې لامل کېدای شي. هغه همدارنګه د دولتي کارمندانو د معاشونو په ډیرولو ټینګار وکړ. خاغلی قادری وویل،
معاشات کارمندان ناچیز است، جوابگوی نیازمندی های اولیه شان نیست.
د دولتي کارمندانو معاشونه لږ دي، د دوی د لومړنیو اړتیاو پوره کوونکي نه دي، کورنۍ تر فقر لاندې دي. موږ له دولت غواړو چې د کارمندانو معاشونه ډیر سي او په دې اړه د ولسمشرۍ حکم موجود دی. موږ دې نتیجې ته رسیدلي یو چې د دولتي کارمندانو حداقل معاش 12,500 افغانۍ سي، خو لا تر اوسه نه دي عملي سوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی د کار په قانون یو ځل بیا کتنه کړې ده او د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو وضعیت ډیر ښه شوی دی. د دغه وزارت ویان فتح احمدزی امریکا غږ ته وویل، د دولتي کارکوونکو د معاشونو د لوړولو لپاره دغه وزارت ولسمشر ته وړاندیزونه هم کړي دي. ښاغلی احمدزی وویل، خاغلی احمد زیاته کړه چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د کار پر شرایطو برابر 8.5 میلیونه خلک شته، چې له دې ډلې یوازې 1.8 میلیونه یې په مطلقه توګه وزګار دي. د خاغلی احمدزی پر وینا، په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د بیکارۍ کچه 6% راکمه شوې ده. د مې لومړۍ نیټه هغه وخت د کارګر د ورځې په نومونو مول شو چې د امریکا په شیکاګو ښار کې د نساجي د فابریکې کارګرانو د کاري ساعتونو د تعین او د معاشونو د ډیرېدو لپاره لاریون وکړ، چې یو شمېر یې په دغه لاریون کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او ځینې نور یې بندیان شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کوردی ملیشو په نظامی کاروانونو کې د امریکا د بیرغ د څرګندېدو په اړه د خبرونو له خپرېدو وروسته د ترکیه جمهور رئیس رجب طایب اردوغان ویلي چې په دې بابا له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. امریکا د کوردی ملیشو او ترکی ځواکونو ترمنځ د هر ډول تشنج او نښتې د مخنیوي په هدف د سوریې او ترکیې د سرحد په اوږدو کې خپل زغروال وسایط ځای پر ځای کړي دي. په هکله پام وکړئ رپورټ ته.
پوځي کاروانونو له ترکیې سره د سوریې په سرحد کې د جمعې او شنبې په ورځ حرکت وکړ. ټولنیزو رسنیو هغه عکسونه خپاره کړل چې د کردانو بیرغ د امریکا پر نقلي وسایلو څرګندوي.
مونږ به دا عکسونه ولسمشر ټرمپ ته په هغه مجلس کې وروښیو چې د مې د میاشتې په شپاړسمه یې ورسره کوو.
متحده ایالات د کردانو د ملیشو ملاتړ د دې لپاره کوي چې هغوی د اسلامي دولت له ډلې سره جګړه کوي، خو د امریکا متحد او انډیوال هیواد ترکیه د کردانو ملیشي ترهګرې ډلې بولي.
مونږ د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد شریکان یو. دا عکسونه به وروښیو او پوښتنه به ترېنه وکړو چې دا څه دي. که د ترهګرۍ خلاف جګړه په یوه مشترک دریځ پر مخ ولاړه نه شي، نو هغه څه چې نن له مونږ سره پېښېږي سبا ته به له یو بل چا سره پېښ شي.
د امریکا قواوو ځکه د سوریې په اړخ کې د پوځي ځواک څرګندونه وکړله چې ترکیې په سوریه کې د کردانو پر قواوو هوایي برید وکړ او د سوریې کردانو مظاهرې وکړلې او وی ویل چې په دغه برید کې د سیمې ملکیان وژل شوي دي.
سهار د وخته د دې ځای اوسیدونکو د اردوغان برید په کراچاک باندې او په سیمه کې د ملکیانو وژل محکوم کړل. هغوی د اردوغان برید په روجاوا باندې هم محکوم کړ.
د ترکیې ولسمشر د یکشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې په عراق او سوریه کې به د کردانو خلاف نور پوځي اقدامات هم وکړي.
مونږ به نیټه وخت ورته څرګند نه کړو چې څه وخت پرې برید کوو. هغوی پوهیږي چې د ترکیې پوځ دغه راز سیمو ته هر وخت رسیدلای شي.
د ترکیې حکومت په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت له ډلې سره هم په جګړه بوخت دی، خو ترکیه دا ویره لري چې ښایي کوردي ملیشي په دغو هیوادونو کې د ترکیې له کوردي اغیانو سره یو ځای شي او د کردانو د یوه جلا وطن لپاره د خاورې یوه برخه له نورو نه جلا کړي. ولسمشر ټرمپ دا ویلي دي چې د امریکا مهم مقصد په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته شکست ورکول دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو رپورت هم واورید، خو د موضوع په اړوند نورې خبرې لا پاتې دي چې د آشنا رادیو او تلویزیون همکار نسیم سانزی صاحب را سره په سټډیو کې دی. پاتې خبرې به لاغې سره وکړو، پاتې پوښتنې به د ځواب د سانزی صاحب نه واورو. سانزی صاحب، ستړی مشه سټډیو ته، پوښتنه به وکړم د سوری په اړه تازه خبرې څه دي؟ یو څه په رپورټ کې موریدونکو واورېدي.
مننه نوشابه جان. د سوری حکومت نظامی رسنیو یو ویډیو خپره کړې ده چې په هغه کې د سوری پوځ د اسلامي دولت له ډلې سره د هومس په شاوخوا کې په جګړه باندې بوخت دی. د جګړې دغه ویډیو دا څرګندوي چې د سوریې پوځ د اسلامي دولت پر مشکوکو مورچلو باندې په توغندیو، هاوان توپونو باندې سخت ډزې کوي او د سوریې عسکر ښکاري چې د هومس شاوخوا ته سیمو کې د غونډیو په لور باندې یو څه پرمختګ کوي. د سوریې رسمي خبري آژانس سنا وویل چې د سوریې پوځ درې کلي د اسلامي دولت له ډلې نه نیولې دي او یو څو ستراتیژیک ځایونه هم نیولې دي چې په هغه کې د تیلو څاګانې او د ګازو څاګانې شامل دي.
مننه. د اردوغان د حکومت خپل د اردوغان حکومت په ترکیه کې ولې په ډله ییزو توقفونو پایل کړی دی؟ د څه لاملونه یې نیوي؟ لاملونه یې په خوا خوا هم دغه خبره روانه و، خو څه ویل کیږي؟ ولې داسې کوي؟
یو ویره له خلکو سره دا وه په دغه تیره ولسپوښتنه کې چې د اردوغان د حکومت به د دیکتاتورۍ په لور لاړ شي، مګر د اردوغان حکومت د خلکو د نیولو لپاره هماغه یوه خبره کوي او هغه د کودتا بقایا دي چې اوس په دې ورځو کې په ملکي مامورینو کې ډیر کسان په ډله ییزه توګه نیولې دي او په پولیسو کې هم نیولې دي. نو د ملګرو ملتونو او حتی ځینې خبریالان هم توقیف کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر په دغه باندې نیونو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې دا د عاجلو حالاتو اعلان داسې وي چې په هغې کې که څوک توقیفیږي هغه قانوني مراحل په سمه توګه نه پرې باندې اجرا کیږي. نو د بشري حقوقو رئیس راد الحسین په جنیو کې نن وویل چې له ترګرۍ سره مبارزه باید د عامو خلکو د حقوقو په قیمت باندې تمامه نشي او همدارنګه هغوی ویلي چې ترکیه کې ژورنالیزم یا خبریالي یا د حکومت خلاف کومه خبره کول کوم جرم نه ده، نو باید خبریالان ونه نیول شي.
بله، یعنی د بیان ازادي باید ولري دوی مننه سنه
ژوند دی اوس
مننه قدر منوریدونکو بیا هم خبرونه ته دوام ورکاو دي سیمه او نړۍ رپورټونه اوري. د لبنان پولیسو او پاس په زرګونو هغه سوریایي ماجرین چې ویل کېږي کرایه ورسره نه وه له کورونو نه ایستلی دي. د لبنان د بهکا له درې نه به د امریکا غږ د خبریال جان اونز رپورټ غټي کې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو واورئ.
په لسګونو زره سوریایي مهاجرین چې په خپل هیواد کې د روان 15 کلن کورنی جنگ او تشدد له امله کډه کړې او په لبنان کې ژوند کوي ګمان کیږي چې له دې جملې نه یوازې د بیکا د درې په دوو کمپونو کې چې د لبنان پوځ دی دورانولو تکل کړی د 2000 او 2000 په شاوخوا کې مهاجرین ژوند کوي. هغوی د دوهم ځل لپاره اوس مجبور شوي دي چې بل ځای ته کډه وکړي. د لبنان عسکرو او پولیسو د دوشنبې په ورځ په ډله ییزه توګه هغوی له خپلو کورونو نه وویستل. د لبنان پوځ د دې اقدام لپاره دا جواز وړاندې کوي چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د مهاجرینو د ویستلو پریکړه کړې او بله خبره دا وه چې هغوی کرایه نشوه ورکولی په قرضونو کې ډوب شوي وو. خو د بشري حقوقو مدافعین وایي چې دوی د دغو بې کوره شوو مهاجرینو د نامعلوم سرنوشت او امنیت په اړه اندېښمن دي او شاید چې د پورونو بوج نور هم زیات شي. د حسین محمد مشل په نوم یو سوریایي سړی چې پوځیانو له خپل کور نه په زور ایستلی و امریکا غږ ته یې وویل که یو څوک راشي او تا له خپل کور نه وباسي او دی شړي ته څه فکر کوې چې د هغه په زړه کې به څه تیریږي او څه سوچ به کوي؟ لبناني چارواکو له یو بل نږدې کم نه هم مهاجرین ایستلي او هوار کړی دی. محمد حسین مشل چې ښځه او څلور ماشومان یې ورسره ولاړو او د کور سامان مخې ته پروت و ویویل نه پوهیږي چې په کومه خوا ولاړ شي. د بیکا په دره کې شاوخوا 3,15,000 سوریایي مهاجرین ژوند کوي چې زیاتره د لبنان د هوایي قواوو د ریاق د هوایي اډې سره څیرمه په کمپونو کې دېره دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د ریاق هوایي اډې ته په دې وروستیو وختونو کې د امریکایي الوتکو تګ راتګ پیل شوی او شاید چې له کورونو نه د دغو خلکو د ویستلو یوه غټه وجه هم دی. په داسې حال کې چې د لبنان پوځ په سوریه کې د داعش په ضد د جنګ لپاره آمادګي نیسي ویل کیږي چې په امریکایي نظامي الوتکو کې د لبنان د پوځ لپاره مرستې او لوجستیکي اکمالات راوړل کیږي. داسې رپورټونه هم خپاره شوي دي چې امریکایي قواوې د ریاق د هوایي اډې د پراخولو اراده لري. په بیکا کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې UNHCR یو مامور جوزف زپاتر امریکا غږ ته وویل چې د کډوالو په انتقالولو او په نورو ځایونو کې ځای پر ځای کولو باندې شاید چې فی کورنۍ $1,000 ولګیږي. جوزف زپاتر زیاته کړه چې دا خلک د دومره سختو اقتصادي شرایطو لاندې ژوند کوي چې حتی 6 کلن او 1 کلن هلکان ښوونځي ته د تګ په ځای لګیای خواري کوي او په زور ورنه د جنسي اغراضو د پوره کولو لپاره د اخلاقي جرمونو کچه هم لوړه شوې ده. د لبنان پوځ له بیکانه سکال د مارچ تر پایه پورې 3,000 سوریایي مهاجرین ویستلی دي او دا خلک نشي کولی چې په کومه قانوني محکمه کې د ځان نه دفاع وکړي. په لبنان کې 1,000,000 نه زیات سوریایان اوسیږي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ په وینا 8,000 کې د بیکا په دره کې په غیر رسمي کمپونو کې پراته دي. په مجموعي ډول په 70 مهاجرین چې دا په هغه هیواد کې ژوند کوي د اوسېدلو قانوني جواز یا اجازه نامه نه لري. سوریایي مهاجر محمد حسین مشل امریکا غږ ته وویل موږ څه کولی شو؟ دومره هیله لرو چې زمونږ خپل وطن آرام شي او بیرته خپل کورونو ته ستانه شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل پریکړې نه دفاع وکړه چې چینی د اسارو تقلب کوونکي نه دی یاد کړی. په عین وخت کې په خپل اراده باندې ټینګار وکړ چې د امریکایي کارګرو ګټې له هر څه نه دی ته مهمې دي. د شمالي کوریا اتمي او بالستیک توغندوی پروګرامونو جمهور رئیس مشغول ساتلی دی چې په منظمه توګه د تیر کال د انتخاباتي مبارزې په وخت کې په چین باندې گزارونه کول خو د خپل واکمنۍ د لومړیو 100 ورځو په موده کې د بیجینګ همکاري وغوښتله. د امریکا غاک خبریال مایکل بومن په دې باره کې رپورټ را لېږلی دی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
جمهور رئیس ټرمپ د 2016 کال د انتخاباتي مبارزې په یاد په یو غونډه کې په عین موضوعاتو ټینګار وکړ. جمهور رئیس ټرمپ وایي
We are not going to let other countries take advantage of us anymore, because from now on it's going to be America first.
منګ به نور هیوادونو ته اجازه ورنکړو چې لمنګ نه غټه واخلي، ځکه چې لوسنه په اخوا به امریکا لومړی وي. د ټرمپ په قول چین په مصنوعي توګه د خپل ازارو د ارزښت کمول بند کړی. جمهور رئیس د امریکا تلویزیونی شبکې سی بی ایس ته وویل د انتخاباتي مبارزې په وخت کې دا د سختې ویناوې وي چې بیجنګ د ازارو کمولو ارزښت راوسته، او همدا علت چې چین او امریکا د شمالي کوریا د مخې په نیولو کې ګډي ګټې لري. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ زیاتوي،
نورث کوریا از می بی مور امپورټنت دن ټریډ، ټریډ از ویری امپورټنت، بټ ماسیو وارفیر وذ ملیونز، پټنشلی ملیونز اف پیپل بینګ کیلډ، دټ از وی وډ سے ټرمپس ټریډ. ناو اف چاینا can help us with North Korea and can solve that problem.
خای چې شمالي کوریا بل تجارت نه زیاته مهمه وي، تجارت ډیر مهم دی، مګر په پراخ جنگ سره به په ملیونو کسان وژل شي. په داسې حال کې چې موږ به وایو د ټرمپ تجارت که اوس چین د موږ سره د شمالي کوریا په برخه کې مرسته وکړي او دغه ستونزه حلوي چې د امریکا لپاره هم موافقه نه ده. دیموکراتان د هغه څه په باره کې انتقادونه او حمله کوي چې دوی ویني چې جمهور رئیس هغه وعده پر ځای نه کړلې چې د امریکا خلکو سره یې کړې وي. دیموکرات سناتور برین شواتس وایي،
During the campaign we heard the president promise that he would keep jobs here at home, buy and hire American, and hold countries like China accountable for their unfair trade practices. But as president, Donald Trump has proposed deep cuts to job training programs.
موږ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د جمهور رئیس وعده اوریدلې چې کارونه به په داخل کې پیدا کوي، امریکایان به استخداموي، او د چین په شان هیوادونه به د غیر عادلانه تجارت مسؤل ګڼي. مګر لکه څنګه چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پیشنهاد کړی دی، د کار پورې مربوط د روزنې په پروګرامونو کې کمښت راولي، په چین باندې د اسعارو په ارتباط ټاپونه لګوله، او د هغو شرکتونو مخه ونیوله چې په خارج کې کارونه تمویلوي. ټرمپ د فلیپین جمهور رئیس رودریکو دوترت سپینې ماڼۍ ته بلنه ورکړې ده چې هغه د بشري حقونو نه په سرغړونو تورن دی. د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس رنس پریبوس نوای،
He's been speaking a lot to all of our partners in Southeast Asia. The issue on the table is North Korea, and there is nothing right now facing this country and facing the region that is a bigger threat than what's happening in North Korea.
ټرمپ جنوبی شرقی آسیا کې زمونږ ټول انډیوالانو سره زیات خبرې کوي. د میز په سر موضوع شمالي کوریا ده، او هم دا اوس دغه هیواد د هیڅ شي سره مخامخ نه دی، او سیمه چې د ستر ګواښ سره مخامخ ده هغه څه دي چې په شمالي کوریا کې پیښیږي. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د سی بی ایس تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ یون د یو ځیرک کس په حیث یاد کړ. هغه په دې باره کې تفصیل ورنه کړ چې پیونګ یونګ خپل اتومي او بالستیک توغندیو پروګرامونه بند نه کړي، نو څه اقدامات به په خلاف وشي.
او دا هم د څو خبرونو لنډیز. د افغانستان اجرایي ریاست د وسلوالو طالبانو لخوا د منصوري په نامه عملیاتو په باره کې وایي چې دغه ډله سولې ته هیڅ لیوالتیا نه لري. د ننګرهار ولایت محلي مقامات وایي په دې ولایت کې پر طالبانو د داعش جنګیالیو په حملې کې د یوې کلنې نجلۍ په ګډون لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. د هند نظامي چارواکو وایي پاکستاني عسکرو یې دوه پوځیان نن د دوشنبې په ورځ په کشمیر کې وژلي دي، او بیا یې د بدن غړې ترې پرې کړي دي. سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس ټرمپ د هغې پرېکړې دفاع کړې ده چې د بشري حقونو د انتقادونو باوجود د فلیپین جمهور رئیس ته واشنګټن ته د راتګ بلنه ورکړې ده. د روسي ډیموکراتیک ځواکونو په نامه ملیشو چې امریکا یې تر شا ولاړه ده، نظامي مرستې ورسره کوي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د جګړه مارانو نه د طبقې خرګوټۍ نیولی دی، او د امریکا په جنوبي ایالتونو کې بارانونو او طوفانونو شاوخوا څوارلس کسان مړه کړي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې لا هم د امریکا غږ آشنا راډیو بل خبرونه پیلېږي. اوریدلې مهیر وایي که غواړي چې بیا خبرونه واوري، نو کولی شي چې د امریکا غږ آشنا راډیو ویب پاڼه پرانیزئ او وایوري تربیام علامه شه.